پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
احمد شبریم دا سادی را دوده دی سات پخ پروانه که ستاسو کوربه تخنیکی چاری شمشاد زدران مختبری. السلام علیکم. تاکل شوی ده چنن دا قطر پا پلازمین دوها که دا افغانستان دا سولی لپاره دا امریکا زنگره استاز زلمی خلیل زد لطالبانو سر خبری پیل کری. پا دیاره تر خبرون و روست تفصیل آوری دلشه. خبرونه احمد تاکل آوروی.
السلام علیکم. په پیل کې د خبرونو سرټکی. په دایکنډي ولایت کې پر امنیتي پوستو د طالبانو په برید کې 25 سرتیری مړه او ټپیان شوي. افغان ځواکونو د پکتیا ولایت په ګردې څېړۍ ولسوالۍ کې د حقاني شبکې شپږ وسلوال وژلي او اووه مشکوک غړي یې نیولي دي. او ولسمشر ډونالډ ټرمپ نن له خپل روس سیال ولادیمیر پوتین سره په کتنه کې له هغه سره خپل اړیکې ډېر زیات ښه وبلل. بشپړ خبرونه. د دایکنډي سیمه ایز چارواکي وایي د دې ولایت پر امنیتي پوستو د وسلوالو طالبانو په حمله کې اووه سرتیري وژل شوي او اوولس نور ټپیان دي. د دایکنډي د امنیت قمندانۍ د امنیت امر ډګرمن نقیب الله نن جمعه ازادۍ راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو تېره شپه 12 بجې د اورزګان ولایت کجران ولسوالۍ ته څیرمه پر څلورو امنیتي پوستو او د هلمند او دایکنډي ترمنځ سیمه کې پر دوو پوستو پراخې حملې وکړې. نوموړی وایي د طالبانو بریدونه پراخ خو د امنیتي ځواکونو د مقاومت په نتیجه کې ونتوانېدل چې پوستې ونیسي او شاتګ یې وکړ. نقیب الله همدراز وایي چې طالبانو یو ملکی کس هم په خپل کور کې وژلی دی. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د پکتیا ولایت سیمه ایز چارواکي وایي چې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې د حقاني شبکې شپږ وسلوال وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. د پکتیا ولایت مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې چې نن خپور شو ویلي د عملیات د ګردې څېړۍ ولسوالۍ په سروخیلو سیمه کې شوي دي. بیان زیاتوي چې د عملیات پرون وشول او دولتي ځواکونو ته پکې زیان نه دی اوښتی. په بیان کې راغلي دي چې د دې عملیاتو په ترڅ کې اووه تنه مشکوک وسلوال هم نیول شوي چې اوسمهال پوښتنې ګروېګنې ترې روانې دي. د فاریاب امنیتی چارواکي وایي د میمنې او بل څراغ ولسوالیو ترمنځ لارې د پاکولو عملیات دوام لري او د دې ولایت په پښتونکوټ ولسوالۍ کې 15 کلي له وسلوالو طالبانو تصفیه شوي دي. د فاریاب د امنیه قمندانۍ ویان عبدالکریم یورش ازادۍ راډیو ته په دې اړه نور جزئیات روښانه کړل.
عملیات مشترکان با اردو ملی، پولیس ملی و خیزش‌های مردمی.
دا عملیات دی ملی پولیسو، ملی اردو او وسلو ولسی پاتونوالو لخوا پا گرد روان دی. تر اوس 15 کلی لطالبانو پاک شوی دی. پا جگرو که دیار لس وسلوال طالبان وجل شوی او 15 نور تپیان دی. دی امنیتی زواکونو یو کس وجل شوی او یو تپی دی. د ښاغلي یورش په وینا عملیات دوام لري او تر اوسه پکې ولسی خلکو ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. لازادی رادیو خبرون آوری. ولسمشر ډونالډ ټرمپ له خپل روس سیال ولادیمیر پوتین سره په کتنه کې له هغه سره خپل اړیکې ډېر زیات ښه وبلل، خو په عین حال کې هغه ته خبرداری ورکړ چې د متحدو ایالاتو د ولسمشرۍ پر روانو انتخاباتو کې د لاسوهنه نه کوي. دواړو مشرانو نن د جاپان په اوساکا ښار کې د نړۍ د شلو سترو صنعتي هیوادونو د سرمشریزې پټ څنډه کې سره وکتل. په داسې حال کې چې دواړه مشران په یوه کال کې د لومړي ځل لپاره سره ګوري او په داسې حال کې چې د دواړو هیوادونو اړیکې د نړیوالو او دوه اړخیزو مسایلو پر سر ترینګلی شوي. په دې کتنه کې د ټرمپ لهجه ډېره خوشبینانه وه. پوتین وویل دا لیدنه د دواړو هیوادونو ترمنځ د دوه اړخیز ډیالوګ د دوام لپاره یو ډېر ښه فرصت دی. هغه زیاته کړه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ ځینې مسایل شته چې باید بحث پرې وشي. سلګونه مظاهرچیانو پرون د قزاقستان په جنوبي ښار اریس کې لاریون وکړ. اعتراض کوونکو د دې ښار د مهماتو په یوه ډیپو کې له څو چاودنو وروسته لویې لارې بندې کړې او غوښتنه یې کوله چې بل ځای ته دې ولګدول شي. د چاودنو درې کسان ووژل. د سوځېدلو مهماتو لوګي یې هوا ته پورته کړل او ضربې یې د ښار ودانۍ ولړزولې. چارواکو هڅه کوله د اریس ښار اوسیدونکو ته قناعت ورکړي چې خپلو کورونو ته ستانه شي، خو قهرجنو اعتراض کوونکو له چارواکو څخه د نور وضاحت غوښتنه کوله. د اریس والی او بخید اریس والی او مرزاق شوکیوف خبریالانو ته وویل چې په بسونو کې اریس ښار ته د ژغورل شویو کسانو رسول به نن پیل شي. له دې مخکې سلګونه کسانو چې له اریس ښار څخه وتلي وو په یوه څیرمه ښارګوټي کې ویل دوی له دې ویریږي چې خپل ښار ته ستنه شي. او د بحرین حکومت په بغداد کې د هیواد پر سفارت د یو شمیر اعتراض کوونکو حمله غندلې ده او په عراق کې خپل سفیر د سلا مشورو لپاره راغوښتی دی. د راپورونو له مخې تېره شپه ناوخته شاوخوا 200 اعتراض کوونکي په بغداد کې د بحرین د سفارت انګړ ته ننوتل، د بحرین بیرغ یې راپرېست او د فلسطین بیرغ یې پر ځای اوچت کړ. د دوی هدف د هغه کنفرانس پر وړاندې اعتراض و چې د بحرین په پلازمینه منامه کې د فلسطین او اسرائیلو ترمنځ د سولې په مقصد د امریکا د ولسمشر په نوښت جوړ شوی و. د بحرین د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې پرون نوښت خپور شویلی دی چې د عراق حکومت مسؤلیت درلود چې په بغداد کې د بحرین د سفارت امنیت خوندي کړي، ویل کېږي چې دا اعتراض کوونکي د هغو عراقي ملیشو پلویان و چې ایران ملاتړ کوي. د ایران د بهرنیو او بخې د عراق د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دا حمله غندي او زیاتوي چې چارواکي به هغه کسان چې دا برید یې کړی او هغوی چې دا کسان یې هڅولي دي د قانون پنجو ته وسپاري.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12/5 په ټول افغانستان کې اوري. زلمی خلیل زاد به سبب قطر کې له طالبانو سره د سولې وم پړاو خبري پیل کړي. بخښنه غواړم د خبرونې په پیل کې موویل چې دا خبري بنن پیل شي. په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې په بلخ ولایت کې د میوه حاصلات تر پخوا زیات شوي.
زردالو، شفتالو، مثلا سیب و انار چیزا و حاصلات.
د خوست ښار د ستراتیژیک پلان کارونه پیل شوي، خو له دې هڅې سره سم د مځکو د غصب اندېښنه یو شمېر کسانو راپورته کړي.
د دې ښار د توسعه لپاره چې کله ستراتیژیک پلان جوړیږي دا خو په هغه کې نه تطبیقیږي. د دې لپاره باید منځکه موږ ولرو.
په افغانستان کې روان کال د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن لس پیښې ثبت شوې. علت مو د عام روغتیا د وزارت د پولیو د څانګې له مسؤل څخه پوښتله.
تقریبا د څلورو میاشتو را په دې خوا طالبانو یا مخالفینو ځینې بندیزونه لګولي د نړیوال روغتیایي سازمان او د آی سی آر سی سازمان په فعالیتونو باندې.
تاکل شوی ده چې سبا د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استاسی زلمی خلیل زاد د قطر په پلازمینه دوحه کې له طالبانو سره خبرې پیل کړي. دا وم ځل دی چې خلیل زاد د طالبانو له استازیو سره په قطر کې ګوري. په دې اړه وړاندې د سیاسي چارو د کتونکي نجیب آزاد نظر اخلو، خو لومړی به ورشو کابل ته. له کابل د ازادي راډیو له خبریالې فیروزی عزیزي څخه په دې اړه نور جزئیات. بله،
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت څنګه استازي سلمی خلیلزاد او طالب مشرانو ترمنځ د خبرو د پړاوونو د نسبي ځنډ وروسته بیا مذاکرات پیلېږي. اوس د افغانستان د سولې عالي شورا هیله منده ده چې په دغه پړاو خبرو کې به د دواړو لورو ترمنځ خبرې وروستۍ شي چې دا د افغان سولې لپاره پرمختګ بلل کېږي. د دغه شورا مرستیال بیان اسدالله زایری د نن یعنی د جمعې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل. د ویل په دې اړه زموږ تمه روښانه ده. مقتل دا اعلان کړی چې د سولې په تړاو د ښاغلي خلیلزاد هر ډول هڅې به د اوربان لپاره زمینه برابره کړي او طالبان ته به دا قناعت ورکړي چې د افغان دولت سره مخامخ خبرې وکړي. ښاغلی زایری دا هم وایي چې د سولې عالي شورا او افغان حکومت تمه لري چې ښاغلی خلیلزاد به د دې خبرو یعنی د هر پړاو خبرې جزئیات ورسره شریک کړي. که څه هم تر دې وړاندې د دغو لورو ترمنځ یا شپک دوره خبری شوی دی، خود افغانان غوښتنه اوربند دی هغه څه چې طالبان د امریکایي ځواکونو تر وتلو وړاندې نه مني. خو تر دې وړاندې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین ازادي راډیو ته ویلي وو چې په دې پړاو کې به هم له افغانستان نه د امریکایي ځواکونو پر وتلو او د دغه هیواد له خاورې نه د نورو هیوادونو پر وړاندې د ترهګرۍ په هدف نه کارولو باندې هم بحث کیږي. همدارنګه انتر دې مخکې ښاغلي خلیلزاد چې په یو ټویټري پیغام کې په قطر کې له طالبانو سره د بل دور خبرو نیټه اعلان کړه، د دا هم وویل چې ټولې خواوې د چټک پرمختګ په تمه دي. له افغانستان د بهرنیو ځواکونو وتل د دې مسلې یقیني کول چې د افغانستان له خاورې به بیا امریکا او متحدانو ته یې د ترهګرۍ په هدف یا د ترهګرۍ هدف وبخې د ترهګرۍ ګواښ نه کېږي. د بین الافغاني خبرو په لیدل او د اوربان مسله هغه څه دي چې د دواړو لورو په مخکنیو غونډو کې په بحث شوی دی. اته موږ د دې دواړو خواوو ترمنځ د اوم پړاو خبرو په اړه د طالبانو نظر هم ولرو خونه توانیدو. په ورته وخت کې د طالبانو پخوانی چارواکی او د افغانستان د خلاصون لارې شورا مشر سید اکبر اغا ازادي راډیو ته وویل چې تر ډېره اټکل کېږي چې په دغه پړاو خبرو کې به د امریکایي استازي او طالب چارواکو ترمنځ خبرې وستی شي. ښاغلي سید اکبر اغا وویل چې دواړه لوري په دې هڅه کې دي چې خبرې به بریالۍ وي او پایله به ورکړي، خو که دا خبرې وروستۍ شي د دوی ترمنځ خبرې به ختمې او په نورو پړاوونو کې به طالبان له افغانانو سره د سولې خبرې پیل کړي. له ده سره د مشر یو کارپو انتظار خادم سره هم خبرې وکړي. دای وایي دا مذاکرات د دې مذاکراتو دا پړاو تر ټولو مهم او اساسي دی، ځکه دواړه لوري هم امریکایان او هم طالبان اړ دي چې د سپتمبر میلادي میاشتې تر رسیدو وړاندې وي هوکړې ته سره ورسیږي. بل شي برسې
مننه فیروزه جان عزیز. او اوس په ورشو نجیب آزاد ته چې په ټلیفون را سره دی. آزاد صاحب خبرونه ته شرخلی.
مننه کور ودان.
آزاد صاحب راپور مو واوریدو، په راپور کې خو تر ډېره پورې د طالبانو له لوري نه خو له بل لوري د سولې خبرو ته هیلې زیاتې ښکاري. طالبانو علني څه نه دی ویلي، تاسو څه اټکل کوئ چې دا پړاو خبرې به له طالبانو سره څه نتیجه ورکړي؟
یو برخه دا ده چې د متحده ایالاتونو د بهرنۍ چارو وزیر پمپیو راغلی و څو ورځې وړاندې د افغانستان د جمهور رئیس سره ملاقات درلودې، او په دې پړاو ډاډ ورکړي چې دوی په وتوانې چې طالبان دا ځلې د قناعت ورکړي چې هغه د افغان دولت سره خبرې کوي. تر دې وړاندې په لومړي ځل یعنی دا کوچنی اختر کې په لومړي ځل باندې په تیر اتلس کلو کې طالبانو د افغان دولت یو عمل یا اقدام ډیر وستای چې هغه د طالبانو د سلګونو بندیانو خوشي کول و. نو زه فکر کوم چې دې همدغه نریټیو واخیستل شي چې افغان دولت تل لومړیتوب شو ولای دی، تل د طالبانو په وړاندې هر هغه ژمنه چې کړی ده تر سره کړی ده، مثال په ډول همدغه د بندیانو خوشي کول. اما متحده ایالاتونه تر اوسه پورې پښکارا هیڅ ډول پلان یا روډ میپ د سولې هغه په مطبوعاتي کړی نه دی چې دوی به طالبان سره کومې خبرې کوي او کوم پلان دی لري، کوم روډ میپ لري د سولې لپاره. تر دې وړاندې چې پر ناستې وي هغه یوازې طالبان خبرې اورېدل شوي دي او طالبان خبرې.
آزاد صاحب وبخښئ، تاسو د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر سفر ته هم اشاره وکړه، هغه هم وویل چې هغه څلور موارد یاد کړل چې په هغه کې اوربند و، په هغه کې د خارجي قوا وتل و، له افغانستانه بیا د ترهګرو نه استفاده و، او دا خبرې یادې کړې دي. نو د امریکایانو له لوري خو هم دا خبرې دي.
دا یوازې څلور موضوعات دي جناب شهباز صاحب، دا اتمې اشیا ویل کیږي. یعنی هغه څه یو مفصل روډ میپ چې افغان دولت په کابل په لومړۍ پروسه کې، دوم پروسه کې، او بیا د مشورتي لوی جرګې نه وروسته چې 2200 افغانانو خپل نظرونه ورکړل، وړاندیزونه یې افغان دولت وکړل، او افغان دولت د دې نظرونو له وخته د افغانستان د دولت لخوا چې کوم پلان جوړ شوی دی چې طالبان سره سولې مذاکرات باید څنګه وشي، کوم کوم موارد بحث وشي، او څومره انعطاف وشول شي، دغه شی یو مفصل شی د متحده ایالاتونو دخوا نه دی هغه شوی تر اوسه نه دی شوی. دا خو یوازې هغه خبرې چې په تېرو شپږو ناستو کې شوي دي چې په دغه موارد بحث شوی دی، او هغه هم تر اوسه پورې یعنی هیڅ نتیجه نه ده ورکړې. اما زه فکر کوم چې دغه د طالبانو د بندیانو خوشي کول به طالبان ته دغه ادرس څخه ښاغلی خلیزاد وتوانېږي چې هغه د افغانستان د دولت ژمنتیا دی ته وروشي، نو ممکن په دې ناستو کې څه ناڅه پرمختګ وشي. اما زه بیا په دې باور نه یم، دغه پروسه ډېره اوږده شوه چې دا د سپتمبر مخکې یا د شپږم میزان د انتخابات نه مخکې د سولې مذاکرات یو مثبته نتیجه ورکړي، خو حداقل د افغان دولت سره خبرې پایل هم سیده به تر ټولو لوی لاسته راوړنې وي.
که څه هم پامپیو دې ته خوشبیني ښکاره کړې ده او تمه یې لرلې ده چې تر انتخاباتو مخکې به یوه نتیجه ورکړي، بل لور ته په هر حال تر اوسه پورې طالبانو ښکاره څه نه دي ویلي چې په دې خبرو کې څومره پرمختګ شوی دی او یا دوی څومره پرمختګ ته تمه لري. لیکن د افغانستان ولسمشر پاکستان ته تللی دی او له پاکستانه یې هم دا هیله کړې ده چې د سولې په خبرو کې مرسته وکړي. که چېرته له طالبانو سره خبرو پرمختګ کړی وي، نو له پاکستانه ولې په دغسې وخت کې ولسمشر اشرف غني د سولې په برخه کې د مرستې تمه کوي؟
تر کومه چې ما د افغان دولت د ولسمشر خبرې پرونو اوریدلې په هغه عملباتي کانفرنس کې چې پاکستان کې وي، د افغانستان نړیوال بیا ښکارا وو. ډېره برخه نوښته د برخه په اقتصاد ترخېدله، نوښته د برخه پر هغه برخه راڅرخېدله چې د پاکستان د اوس څنګه اوس د آی ایم ایف اتلس میلیارد ډالر پورې وړ دی، او افغانستان کولی شي چې په دې برخه ډېره مرسته وکړي. افغان مارکیټ ته خلاص کې همدارنګه د منځنۍ آسیا سره وصل کې، او د دې په بدل کې باید ګوادر افغانستان ته ورکول شي. نو په ډېره برخه د افغان دولت دا سفر یا د افغان ولسمشر دا سفر دی ډېر خوی موقف څخه وو، او یوازې غیر مستقیم ویل چې چیرې پاکستان نیت ونه لري یا عمل ونه کړي د سولې په حق باندې، نو دا مسئله نه حل کیږي. دا یوازې د افغانستان مسئله نه ده، دا اوس د آسیا په کچه باندې مسئله ده. خو ډېره برخه د افغانستان د پاکستان د هر اقتصادي بحران سره د مرستې وا چې افغان دولت دې کولی شي افغانستان چې پاکستان سره ډېره مرسته وکړي، نو ډېره برخه دا نه وه چې دوی د پاکستان څخه د سولې په حق مرسته وغواړي. ځکه یو خبر باید ښکارا سی وای چې رئیس صاحب وکړله هغه دا ده چې که چیرې پاکستان که چیرې موږ په دې قناعت وکړو چې پاکستان ښه نیت ولري او عمل هم وکړي، نو دې مسایل ته حد اقل تر یو حده پورې پای ته کښېښول کېدلی شي. اما هغه څه چې هغه مینټب چې افغان ولسمشر وړاندې کړل، هغه د پاکستان حیاتي موضوع ده چې پاکستان دغه سیاسي بحران سره چې اوس مخ دی، هغه سیاسي او وبخښي هغه د اقتصادي بحران سره چې مخ دی، کړی چې افغان دولت کولی شي چې د سی پی ایک بدیل هم ورکړي او همدارنګه د منځنۍ آسیا سره موصل کړي او د دې پراندې افغان مارکیټ هم ورته خلاص کړي.
نجیب آزاد د سیاسي چارو کتونکو مننه چې په خبرونه کې مو برخه راسره واخیست.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د خبرونه په دې برخه کې یو نړیواله مسله راخلو، بیا بیرته د افغانستان موضوعاتو ته مخه کوو. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ د جی شل یا د نړۍ د شلو سترو صنعتي هیوادونو د مشرانو د غونډې ترڅنګ د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وګوري. دا غونډه نن د جاپان په اوساکا کې پیل شي. د دې موضوع په اړه ملالی بشیر په استډیو کې راسره ده او موضوع یې څارلې ده. ملالی جانې، ټرمپ او پوتین به پر کومو موضوعاتو خبرې وکړي؟
شیبر صاحب، دواړه مشران به د روسیې او امریکا ترمنځ د اټومي موافقې، د اوکراین په ختیځ کې د جګړې، د ایران پر وړاندې بندیزونو او په وینزویلا کې د کړکیچ په ګډون پر ګڼو موضوعاتو خبرې وکړي. ټرمپ د تیر کال په نومبر میاشت کې په ارجنټاین کې د جی شل سرمشریزې په څنډه کې له پوتین سره خپله غونډه لغوه کړې وه. دا اقدام یې وروسته له هغه کړی و چې روسیې په ازوف سمندرګي کې د اوکراین دوې بیړۍ ویشتلې وې او ټول عملی نیولې وه.
بله، د امریکا او روسیې ترمنځ د منځنین واټن وشتون کې اټومي قواو موافقه پر راتلونکي اګست میاشت کې پای ته رسیږي. په دې اړه به دواړه مشران کومې موافقې ته ورسیږي او بیا کوم جوړ جاړی به وکړي؟
شبر صاحب، د یادونی وړ ده چې کله چې امریکا پر روسیه تور پورې کړ چې د دې موافقې درناوی نه کوي او له دې موافقې مخ واړوه، مسکو هم له دې موافقې ووته. نوې موافقه چې د سټارټ په نوم مشهوره ده، د اټومي وسلو استفاده محدودوي. که دواړه هیوادونه د دې موافقې پر تمدید ونه غږیږي، نو دا موافقه به په 2028 کال کې پای ته ورسیږي. اوس معلومات دا دي چې د ټرمپ اداره غواړي داسې یوه موافقه وکړي چې چین هم پکې شامل وي. نو د ټرمپ او پوتین په خبرو که د اټومي موافقې موضوع هم شامل ده. د روسیا او امریکا ترمنځ وینزویلا او ایران هم دوه هغه موضوعات دي چې د دواړو هیوادونو له یو بل سره ور باندې ډیر مخالفت لري. روسیا په وینزویلا کې د ولسمشر نیکولاس مادورو ملاتړ کوي، خو امریکا د مخالف ګوند مشر خوان ګوایدو چې ځان یې موقت ولسمشر اعلان کړی دی په رسمیت پیژندلې دی او غواړي نیکولاس مادورو له دندې ګوښه شي. ترامپ له مسکو غوښتي چې د مادورو له ملاتړه دې لاس واخلي. پوتین بیا ویلي دي چې امریکا څه ډول دا کار کولای سي، ځکه که داسې وسي په وینزویلا کې به د ده په خبره بشپړ بحران رامنځته سي.
مننه ملالی بشیر، و چې د روسیې د ولسمشر او د امریکا د ولسمشر د لیدنې کتنې په اړه له تاسو سره معلومات شریکول. تمه ده چې دغه دوه مشران د جاپان د اوساکا ښار کې د جی شل د سرمشریزې ترڅنګ خبرې وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د خوست ولایتي شورا او مدني ټولنو یو شمېر غړي دا غوښتنه لري چې په دې ولایت کې د دولتي ځمکو د غصب مخه ونیول شي او په اوږدمهالو قراردادونو دې هم نه ورکول کیږي. دوی وایي تر هغو چې خوست ښار ته نږدې دولتي ځمکې له غصب خلاصې نشي او د ځمکو اوږدمهاله قراردادونه بند نشي، د ښاري پرمختیا لپاره به هیڅ ډول پلان جوړونه ګټه ونه کړي. د خوست ولایتي شورا غړیو او مدني فعالانو داسې مهال د مځکو د غصب او اوږدمهالو قراردادونو په اړه اندېښنه څرګنده کړې چې د ښاري پراختیا وزارت لخوا خوست ښار لپاره د ستراتیژیک پلان د جوړولو کارونه پیل شوي دي. له خوست نه جبل الله خیل راپور لري.
د خوست د ولایتي شورا غړي او مدني فعالان وایي په ښار او ښار ته په نږدې سیمو کې د دولتي ځمکو غصب همدارنګه د دې ځمکو اوږدمهالو قراردادونو د ښار د متوازنې پرمختیا مخه نیولې ده. دوی اندېښنه لري که چیرې په دې اړه جدي اقدامات ونه شي نو د ښار د پرمختیایي او ستراتیژیک پلان جوړول به بې ګټې تمام شي. د خوست د ولایتي شورا مرستیال امیرالله رسوان آزادۍ راډیو ته وویل
د دې ښار د توسعې لپاره چې کله ستراتیژیک پلان جوړ دا خو پاو کې نه تطبیقیږي، د دې پوره باید منځکه مونږ ولرو. کله د منځکه شتون امکان ونه لري، اکار توزیع امکان نه لري، نو ځکه موږ سره دا سوال پیدا شو چې د منځکه تر غصب لوند روغلی دي یا غصب روان ده نور هم غصب کیږي.
د خوست د ولایتي شورا یو بل غړی جان میر زازای وایي خوست ښار د اتیا کاله مخکې نقشې له مخې جوړ شوی چې پراختیا ته یې اړتیا ده.
موږ تاسې عملاً ګورو د یوه پارت دپاره یا د یوه تیلو پمپ دپاره اوږد مهاله قراردادونه کیږي، داسې فکر کوم په خپله ذات دا یو غصب. موږ د تمیرو دپاره ځمکه نه لرو، موږ د مکتبو دپاره ځمکه نه لرو، نو که چیرې یو لس پنځلس شل کاله نور ووځي خوست کې به بالکل د دولتي تعمیراتو دپاره به ځای نه وي، اوس هم نشته.
په خوست کې د دولتي ځمکو د غصب په اړه مدني ټولنو هم تل د رسنیو او ټولنیز میډیا له لارې غږ اوچت کړی او دا مسله څوارلس میاشتې مخکې کله چې ولسمشر غني خوست ته راغلی و هغې سره هم شریکه کړې وه. لیکوال او ژورنالیست زاید شاه انګر وایي
څوک د قانون د لارې لار ورته برابروي هم د پلان خارج یو کار په کې کېږي غصب دی، که په زور یې نشي هم غصب دی، دا د ولسمشر حکم دی. دا ولسمشر بیا هم خبرېږي، ګورئ تاسو یې نه کوئ خبر، موږ یې خبرو، موږ یې نه کوو خبر، بل څوک بالاخره یو چا غږ بر ور ورسېږي چې هغه ساحه چې تا امر کړی و په دې کې اوس په بل ډول پلان تطبیقېږي.
د حکومت د اجرایه رئیس سلاکار داود شاه مکینزوی وایي په دې کې که د ټوپک په زور د غصب موضوع نشته، خو دا هم غصب دی چې یو حکومتي چارواکی د پلان خلاف د قانون په چوکاټ کې ورته لارې جوړوي.
یو غصب هغه دی چې زورواکی د ټوپک په زور راځي ځمکه نیسي، یو غصب هغه دی چې د قانون په چوکاټ کې لاره ورته جوړوي، د پیسې د فساد په مقابل کې غصب کوي.
بل لوري ته د خوست ولایتي چارواکي وایي چې د ولایت مقام نوي مشرتابه په وخت کې د دولتي ځمکو هیڅ اوږدمهاله قرارداد نه دی شوی. د خوست د والي ویان طالب منګل وایي
د ولایت مقام د نوي رهبرۍ په وخت کې هیڅ اوږدمهاله قرارداد نه دی شوی. د ځمکو خپلواکې ادارې قراردادونه کړي، دا مرکزي موضوع ده. په دې برخه کې هر ډول چې د قانون غوښتنه وي موږ د قانون په رڼا کې اقدامات کوو.
دا په داسې حال کې ده چې د سه شنبې په ورځ د نړیوال بانک په مالي مرسته د ښار جوړولو وزارت د چارواکو او تخنیکي ټیم لخوا د خوست ښار لپاره د ستراتیژیک او پرمختیایي پلان پر جوړولو کار پیل شو. د ښاري پراختیا وزارت د چارواکو په وینا چې د افغانستان په پنځو لویو ښارونو کې خوست اولین ولایت دی چې ښار ته ستراتیژیک او د پرمختیا پلان جوړونه پیلېږي او کار به یې د یو کال موده که سر تا ورسیگی.
په بلخ ولایت کې د بڼوالۍ وده سبب شوی چې په روان کال کې په دغه ولایت کې د میوې حاصلات زیات شي. د میوې د حاصلاتو د زیاتوالي تر څنګ د باغبانۍ ودې له بهر څخه د وارداتي میوې کچه هم کمه کړې او د مزار شریف په بازارونو کې بیه ټیټه شوې ده. له مزار شریف ته ازادي راډیو خبریال مجیب الرحمن حبیب زی راپور لري.
په بلخ کې د بڼوالۍ وده سبب شوی چې د داخلي میوې تولیدات زیات شي او له بهر څخه د وارداتي میوې د کچې د کموالي تر څنګ د مزار شریف په بازارونو کې د وارداتي میوې بیه هم ټیټه کړي. خو بڼوال بیا په دغه ولایت کې د زراعتي اوبو د کموالي او د میوې د ترلاسه شویو حاصلاتو د ښې ساتنې لپاره د سرخونو له نشتون شکایت لري.
نن سال حاصلات بسیار حاصلات سال خوب بسیار
سخت کال حاصلات ډیر ښه و، ښه کال و، ښه حاصلات مو ترلاسه کړل، خو ستونزه دا ده چې سرخونې نشته تر څو موږ خپلې میوې پکې وساتو.
په بلخ کې د کرهنې او مالدارۍ ریاست چارواکي وایي چې یوازې په روان کال کې یې نږدې په 2000 جریبه ځمکه کې د میوې باغونه یا بڼونه احداث کړي دي. د بلخ د کرهنې ادارې مشر سالم سایی ازدي راډیو ته وویل چې په جوړو شوي بڼونو کې د انګورو باغونه او د پستې ځنګلونه هم شامل دي. په 1500 جریبه ځمکه کې د میوې باغونه جوړ کړل شوي دي چې ټول ولسوالیو ته مربوط کیږي، خو اکثرا په چاربولک، دهدادي، خلم، بلخ او نهرشی ولسوالیو کې بڼوالو لیوالتیا درلوده چې مثمر باغونه جوړ کړي. د کرهنې ریاست د مسؤلانو په خبره چې په 300 جریبه ځمکه کې د انګورو باغونه او په 1500 جریبه ځمکه کې یې د پستې ځنګلونه احیا کړي دي. د کرهنې او مالدارۍ ریاست مشر سالم سایی وایي چې په بلخ کې د بڼوالۍ د ودې په خاطر په روان کال کې د دغه ولایت د میوې حاصلات 40% ډیر شوي دي. د کرهنې اداره وایي چې په مجموعي توګه په بلخ کې 5 لوی سړکونه شته چې پکې د بڼوالو تولید شوې میوې ساتل کیږي، خو په دغه ولایت کې د بڼوالۍ ودې ته په کتو سره دا شمېر سړکونه کفایت نه کوي او د دې ادارې مسؤلان په هڅه کې دي چې د باغدارانو د ستونزو د حل په خاطر د نړیوالو مرستندویو موسسو په همکارۍ نورې سرخونې هم جوړې کړي. په بلخ کې تولید شوې میوه نه یوازې د افغانستان نورو ولایتونو ته بلکې د منځنۍ آسیا ځینې هیوادونو ته هم استول کیږي.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
د افغانستان روغتیا وزارت وایي 6 کاله د ماشومانو د پولیو ډیری پیښې په هغو سیمو کې ثبت شوي چې ناامنی دي او د دولت وسلوال مخالفان پکې تر ډیره د پولیو د کمپاین د تطبیق مخه نیولې ده. د پولیو وروستۍ یوه پیښه په روزګان ولایت کې ثبت شوې ده. د ازادي راډیو خبریال خان محمد سیم په دې اړه د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د پولیو د څانګې له مسؤل ډاکټر هدایت ستانکزي سره مرکه کړې. ښاغلی هدایت په پیل کې د پولیو د واکسین د تطبیق په وړاندې د ستونزو یادونه کوي.
متاسفانه یو څه د هیواد بعضې موقعیتونه دي چې هلته د دولت د مخالفینو د کنټرول لاندې دي یا د سرتاثیر لاندې دي، نو هلته تقریبا د 3 میاشتو را په دې خوا طالبانو یا مخالفینو ځینې بندیزونه لګولي دي د نړیوال روغتیایي سازمان او د ICRC په سازمان په فعالیتونو باندې. هغوی داسې فکر کوي چې دغه د پولیو پروګرام د WHO مربوط ده، نو په همدې خاطر د پولیو پروګرام هم بند کړی ده. در حالې چې دا خبره کاملا زه ردوم، WHO موږ سره صرف تخنیکي او مالی مرسته کوي. د پولیو د پروګرام مالک د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ده او د عامې روغتیا وزارت تاسو پوهېږي چې یو بېطرف یو اجتماعي وزارت ده چې مکلفیت لري چې د افغانستان خلکو ته په هر چا د کنټرول لاندې دي که نه مکلفیت لري چې ورته خدمات ورسوي. زموږ هدف دا ده چې فقط خپلو ماشومانو ته چې د 5 کلو نه ټیټ عمر لري هغوی ته د پولیو واکسین په منظم ډول ورسوو. موږ په ډېرې او اساسه مرحله کې یاستو چې زموږ هېواد اکثریت د منطقې د پولیو د وایرس نه پاکې دي. صرف په جنوبي حوزه کې په هلمند، قندار او اروزګان کې د همدې مشکلاتو له امله یا ناامنۍ له امله ورته رسیدګي مشکله سوې ده، بندیز لګېدلی ده، د دې وایرس ګرځېده شته او متاسفانه زموږ ګران ماشومان هغه تاسو وینئ چې فلج کیږي.
تاسو ویل چې د پولیو پر وړاندې مخالفین خنډونه ایجادوي، په دې حصه کې د عامې روغتیا وزارت څه کولی شي؟
د عامر روغتیا وزارت میډیا له تاریخ نه دغه همیشه د اواز پورته کوي چې پولیو پروګرام نه د WHO مربوط ده، نه د ICRC مربوط ده، نه د بل چا. دا یو ملي برنامه ده. دې پر برنامه کې ټول افغانان مکلفیت لري، ولو که د دولت خلک دي، که طالبان دي، که هر څوک دي، که نه تنها چې زمينه مسایدي کې بلکې باید همکاري وکړي. او په زمن کې په دې تیرو 2 هفتو کې موږ له کوشش هم کړی ده چې د نړیوالو ټولنو له طریقه، د ملل متحد له طریقه په دوی باندې فشار واچوو چې تر هغو مخالفینو ته قناعت ورکړي چې دا نه د WHO پروګرام ده، نه د بل چا پروګرام ده، دا یو ملي پروګرام ده او دا صحت د خلکو حق ده. مخالفین دي که دولت ده باید د سی کارکوونکو سره همکاري وکړي.
په افغانستان کې تر اوسه د پولیو څومره واقع ثبت شوي دي؟
تقریبا 10 واقع ثبت شوي دي. پروس کال 1 واقع جغرافیایي ساحه محدوده شوي ده. دا اوس په لږ موږ تقریبا 10 ولایتونو کې پولیو نشته، شکر ده.
د افغانستان د عامې روغتیا د وزارت د پولیو د څانګې مسؤل ډاکټر هدایت ستانکزي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
نوریا سلطانی د زابل له شاجوی څخه پر استول اس ام اس کې لیکي طالبان باید نور د پردیو لغیش راووزي او د سولې واقعي خبري پیل کړي. حمیده عطل له غزنی لیکي ک طالبان د سولې واقعي او خپلواکي خبري له امریکایي پلاوي سره وکړي نو دا سل په د سولې پیلیدونکو خبري ش نتیجه ورکړي. حکمت الله حماس له هلمند لیکي د سولې تر سبانوي خبرو ماته د کرکټ سبانوي لوبه مهمه ده. اتل لصابل لیکي پاکستان دوه مخه هواد دی، طالبان په افغانستان کې د دوی پروژه ده. او فضل کریم درویش ته پکتل ازازی اریوب لیکي تر بل هر وخت د سولې چانس زیات شوی. دولس بجاو دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له احمد تکل څخه اورو.
د دایکندی سیمه ایز چارواکی وایي د دې ولایت پر امنیتي پوستو د وسلوالو طالبانو په برید کې اووه سرتیري وژل شوي او اوولس نور ټپیان دي. د پکتیا ولایت سیمه ایز چارواکي وایي په ګردې څېړۍ ولسوالۍ کې د افغان ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې د حقاني شبکې شپږ وسلوال وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. دوی همداراز وایي چې د دې عملیاتو په ترڅ کې اووه تنه مشکوک وسلوال هم نیول شوي دي. د فاریاب امنیتی چارواکی وایي د میمنې او بلڅراغ ولسوالیو ترمنځ لارې د پاکول عملیات دوام لري او په پښتونکوټ ولسوالۍ کې پنځه کلي له وسلوالو طالبانو څخه تصفیه شوي دي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ له خپل روسیا ولادیمیر پوتین سره په کتنه کې له هغه سره خپل اړیکې ډیر زیات ښه وبلل، خو په عین حال کې هغه ته خبرداری ورکړ چې د امریکا د ولسمشرۍ پر روانو انتخاباتو کې د لاسوهنه نه کوي. سپینې مڼۍ په یو بیان کې ویلي چې ټرمپ او پوتین د امریکا او روسیې د دوه اړخیزو اړیکو، د ایران، سوریې او وینزویلا د اړوندو مسایلو او همداراز د دواړو هیوادونو ترمنځ د وسلو د کنټرول په اړه خبرې وکړې. سلګونه مظاهرچیانو پرون د قزاقستان په جنوبي ښار اریس کې لاریون وکړ. اعتراض کوونکو د دې ښار د مهماتو په یو دیپو کې له څو چاودنو وروسته لویې لارې بندې کړې او غوښتنه یې کوله چې بل ځای دې ولېږدول شي. او د بحرین حکومت په بغداد کې د دې هیواد په سفارت د یو شمېر اعتراض کوونکو حمله دلیده او په عراق کې خپل سفیر د سلام مشورو لپاره راغوښتای دی.
د افغانستان د جمهوری ریاست د کاندیدانو شورا په روسیې کې د ولسمشر اشرف غنی حکومت غیر قانوني وباله او د سرپرست حکومت د جوړېدو غوښتنه یې وکړه. د سما رایا سما حق په پروګرام کې دا موضوع څېړل شو.
زما رایا زما حق د انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو ځانګړې خبرونه.
د افغانستان د راتلونکو انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو زما رایه زما حق ځانګړې خبرونه د دې اونۍ بحث مو د جمهور ریاست د کاندیدانو شورا وروستیو څرګندونو ته ځانګړې کړی. د افغانستان د جمهور ریاست د کاندیدانو شورا تیره اونۍ د ولسمشر غنی حکومت غیر قانوني وباله او د سرپرست حکومت غوښتنه وکړه. دوی ویل چې د افغانستان د اساسي قانون له مخې د ملي وحدت حکومت موده د جوزا په لومړۍ نیټه پای ته رسیدلې، خو د افغانستان جمهور ریاست وایي چې ستر محکمې د جمهور ریاست انتخاباتو تر پای ته رسیدو او د بل ولسمشر د کار لپاره پورې د ولسمشر محمد اشرف خانی د کار موده غځولې. ارګ د جمهور ریاست د کاندیدانو شورا وروستي څرګندونې کمپاینی وبللې. بلخوا د جمهور ریاست یو شمیر نور کاندیدان بیا د جمهور ریاست د شفاف انتخاباتو د ترسره کیدو غوښتنه کوي. د افغانستان جمهور ریاست انتخابات در روان میزان میاشتې په شپږمه ترسره کیږي چې دغو انتخاباتو ته د ولسمشر محمد اشرف خانی، اجرایی رئیس عبدالله عبدالله، د ملي امنیت د پخوانی سلاحکار حنیف اتمر په ګډون اتلسو کسانو ځان کاندید کړی. دا چې د ولسمشر کاري موده هم رښتیا پای ته رسیدلې، آیا ستره محکمه دا صلاحیت لري چې د ولسمشر د کار موده وغځوي؟ د سرپرست حکومت وړاندیز قانوني بڼه لري؟ آیا راتلونکي انتخابات به شفافي؟ دا ټول مسل مو د افغانستان د جمهور ریاست د کاندید او د جمهور ریاست د کاندیدانو د شورا غړي شهاب حکیمی او د حزب اسلامي د مطبوعاتي ټیم غړي فضل غنی حقمل سره څېړل دي. میلمنو ته خره اغلاس وایم. استاذ محترم، لومړی پوښتنه لاته څنګه پیلو؟ د افغانستان د جمهور ریاست د کاندیدانو شورا غوښتنې څه دي؟
د افغانستان د نوماندانو د ریاست جمهوریت نوماندانو شورا غوښتنه دا ده زمونږ مخکې له مخکې پخوانی ولسمشر اشرف غنی ته طرحه ورکړې وه چې دغه طرحې په اساس باندې دوی لارې لري. اوله لاره یې دا ده چې دوی کېدی سي په حکومت کې پاتې سي خو د سرپرست په حیث منتها ټاکنو کې باید برخه وانخلي. په دې چې موږ غواړو دا ټاکنې شفاف او عادلانه او د قبول وړ سرته ورسیږي. دوهمه طرحه دا وه چې دوی باید یو ملي اجماع ته غاړه کېږدي او په هغه ملي اجماع کې چې د سلو کسانو نه تشکیلیږي ملي شخصیتونه سیاسي احزاب به وي نوماندان به پکې وي ټول درې کسان د سرپرست په حیث د حکومت واک به ترلاسه کړي. د دوی به یو کار یې دی چې عادلانه ټاکنې سرته رسوي او بله وظیفه د دوی دی چې دوی سولې دپاره یا مصالحې دپاره زمینه مساعده یي. دواړه د دوی غاړه کې نه خود او دوی په غیر قانوني شکل تر اوسه پورې ادامه ورکوي. موږ په دې فکر کې یو که دوی پاتې سي چون پخوانی تیروتنې چې دي په 2014 او په 2018 پارلماني انتخاباتو کې ډېرې تیروتنې وسوې یا به قصدي وي یا به غیر قصدي. موږ فکر کوو که چیرې دا ولسمشریز ټاکنې بیا په مغه طریقه باندې سرته ورسیږي دغه وینه تویدنه یا وینه بهیدنه په افغانستان کې دا به ادامه پیدا کړي. موږ به هیڅکله ثبات سیاسي ثبات ونه رسېږو.
حکمت صاحب محترم، تاسو د استاد خبرې واورېدلې. د یوازې د کاندیدانو د شورا غوښتنې دي که د ټولو جمهوریت کاندیدانو په ګډون د حزب اسلامي غوښتنه هم ده؟
حزب اسلامي افغانستان د تیرو پارلماني انتخاباتو په رابطه هم خپله طرحه درلوده او د جمهوري ریاست د انتخاباتو په اړه هم طرحه لري او دغه طرحه له حکومتي چارواکو سره همدارنګه د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره شریکه کړې ده. په دې طرحه کې یوه غوښتنه زمونږ دا وه چې د ټاکنو په سیستم کې باید بدلون راشي. دا اوسنی سیستم زوړ سیستم دی، له کاره لوېدلی سیستم دی، تقلب ته زمینه مساعدوي. نو په کار ده چې ټاکنې په یو نوي او عصري سیستم ترسره شي. په څنګ کې د احزابو قوي نظارت دی چې احزاب باید په دې پروسه نظارت ولري. همدارنګه د بایومټریک مسله ده چې باید فول بایومټریک رامنځته شي او ټاکنې په آنلاین ډول ترسره شي او ټول افغانانو ته هغه که په داخل کې دي او که په خارج کې دي دوی ته په ټاکنو کې د ګډون زمینه مساعده شي. دې ته ورته ځینې نورې غوښتنې دي چې موږ له مسؤلینو سره شریکه کړې دي. ولې متاسفانه چې حکومت او د ټاکنو کمیسیون دغو غوښتنو ته اعتنا نه ده کړې. ولې هڅه کوي چې بیا هم ټاکنې د تیر په څیر له تقلب او درغلیو ډکې وي او مهندسي شوي ټاکنې ترسره کړي او په نتیجه کې داسې څوک د جمهور رئیس په توګه رامنځته کړي چې هغه دوی غواړي، یعنی په خپله جمهور رئیس غواړي او حکومت غواړي هڅه کوي.
تا مخکې د ټاکنو د اصلاح غوښتنه وکړه، د حکومت اصلاحات کې راوستلي او د اصلاحات هم د ګوندونو د مدني ټولنو د انتخاباتو د څار بنسټونو په وړاندیز باندې اصلاحات راغلي. آیا د اصلاحات نه دي چې اوس کوم روان دي؟
وګورئ، دا دې ته موږ اصلاحات نشو ویلی. اصلي غوښتنه د ټاکنو په سیستم کې د بدلون غوښتنه ده چې متاسفانه دغه غوښتنه نه ده منل شوې. تر څو پورې چې دغه اوسنی سیستم وي، په دې سیستم ټاکنې د افغانستان د ملت له رایو سره جفا ده، ځکه خلک رایه ورکوي. ولې په نتیجه کې هغه څوک بریالی کېږي چې هغه د افغانستان د ملت د ارادې ښکارندوی نه کوي.
تر نورو دونکو غواړم دلته لږ وضاحت ورکړم. یو اس ان ټي وی سیستم ده او بل د ایم ډی آر سیستم ده. د افغانستان د نوي قانون له مخې د انتخاباتو باید ایم ډی آر سیستم سره ترسره شي. خو په مخکې له دې چې دغه قانون توشي او نافذ شي، جمهور ریاست همدارنګه د کاندیدانو او حزب دا ومنله چې دغه د جمهور ریاست انتخابات د اس ان ټي وی په سیستم باندې ترسره شي. استاد محترم، تاسو د سرپرست حکومت غوښتنه وکړله، سرپرست حکومت به په دې وتوانیږي شفاف انتخابات ترسره کړي؟
که چیرې حالت داسې یو څوک موږ د سرپرست حکومت یا د سرپرست حکومت غوښتنه په دې اساس کړی و چې یو نفر څه په خپله کاندیدي او بیا خپله راسي نورو کاندیدانو سره ولوبېږي، دا ډېر طبیعي ده چې د ځان په ګټه هر هغه غیر قانوني کوشش چې هغه کوي څه باید جمهور شي. بیا په تیرو ټاکنو کې موږ تاسو ولید څه پارلماني انتخابات ټاکنې وي او څه ریاست جمهوری سلت تقلب نه دک انتخابات تر سره شو او اگر افتضای ارسوائی مگو تاسی ولید نو چون اگر تجربه او دو دوی دقیق خاص غواری چی بیاره جمهور سی مونگ تا دا اشاری رقیی چی یا دا ثبوت مونگ ترلاسه کهو چی دا سره نغواری چی رختین انتقابات و سی مخ کل دین ساقا رسوایی تا ورسی گو مونگ غواری چی مخی ونیسو یو بیطرف سره یا بیطرف گروپ راسی دا اختیارات بلاس ونیسی بیاده میروانی دی وکیل که نورو کاندیدانو وندی دی میدان تر اگر چی لو با وکی کده بیا وگر تلا پاق صورت سیده مگر پدس یا حالت که سدهی هم لوبا کی او هم غواری چه رفریوز یا قضاوتو کی پا دی صورتی که مونگ نسو کولای سقا اصلی هدف تر لاسکو
اخمال صاحب دیز بسلامی قوختنم دی سرپرست حکومت تا
خواه مونگ پا دی باوری چه دا اوسنه حکومت دا جوزا لومړی نیټه وروسته مشروعیت نه لري که څه هم په خوایم مشروعیت نه درلوده ځکه دا د بهرانیانو د توافق په نتیجه کې رامنځته شوی دی ولی هغه نسبي مشروعیت چې درلوده هغه د جوزا د لومړی نیټه وروسته نه لري او کومه پریکړه چې سترې محکمې په دې رابطه کړې د حکومت د دوام په رابطه یا د اساسي قانون د تفسیر په رابطه دغه پریکړه متاسفانه چې دا د دوی صلاحیت نه دی چې د حکومت د دوام پریکړه وکړي
دغه یو اورف پولی اگر چې قانون نه د دوی وایي چې په 2009 او 2014 کلونو کې چې کله کرزای صاحب واکې وستره محکمه دغه پریکړه کړې و چې دوی اورف په بنا باندې بیرته دغه قانون ورنه جوړ کړ او وستره محکمه فیصله وکړه چې کولای شي اشرف غنی ته بل جمهور رئیس پورې دای په واکې پاتې شي
او ګورې افغان صاحب ک حامد کرزی هم دا پریکړه کړې وای و ناسمه پریکړه دا وکړه اشرف غنی هم دا پریکړه کوي یا دا هم دې ته مونږ نشو ویلای چې دا یو قانوني او سمه پریکړه ده اصلا د سترې محکمې صلاحیت دانه دی ځکه کچیر ته سترې محکمې دا صلاحیت درلودی چې یو چا د حکومت موده وغځوي بیا نو ټاکنو ته څه اړتیا وه بیا به سترې محکمې ته مونږ مراجعه کول او یو څوک به د جمهور رئیس په توګه انتخابوه او تر عمره به هغه جمهور رئیس و ګورئ دغه دا د ټاکنو مشروعیت تر سوال لاندې راولي دا د افغانستان اساسي قانون تر پوښتنې لاندې راولي او دغه ډول پریکړې په دې معنا دی چې اشرف غنی غواړي د خپل حکومت بقا تضمین کړي نو موږ د دې مخالف یو ولې تر هم دا ده چې د جمهور رئیس محترم نوماندان همدارنګه په خپل جمهور رئیس اشرف غنی او د سیاسي احزاب مشران او د افغانستان مطرح سیاسي شخصیتونه دوی باید په خپلو کې سره کینی او دغه ستونزې ته د حل یو معقوله او عملی لار ولټي
یعنی په یو میکانیزم کار وشي تر څو پر شفاف انتخاباتو ته لار هواره شي
اوس کوم ګورو دغه پریکړه ورخی زده چې اشرف غنی غواړي چې د جوزا لومړی نیټه وروسته خپل واک وغځي تر څو چې انتخابات تر سره کیږي دا پریکړه مونږ ته ورخی زده کاری د افغانستان د ولس او د ملت له طرفه دغه پریکړه نه ده شوې دا فقط د ارګ پریکړه ده ولی مونږ وایو چې راځي کغوړو چې دغه ستونزې ته د حل یو معقوله مناسبه لار پیدا کو لار یې امداده چې ټول لوري ټول قضیه کې شامل او مطرح لوري دوی باید په خپلو کې سره کینی دا سی یو لار غوړه کې چې اغه د ټولو په توافق وی او ټول تایید کې چې دغه لار مناسبه لار
استاد حکیمی کبی خود افغانستان سیاسی امنیتی وضعیت تو ګورو لبل خود سولې خبری روان دي ناسم وضعیت کې په افغانستان کچېری سرپرست حکومت راځي وضعیت بلا پس بهتر نسی خنه د دانه د چې تاسې د جمهور ریاست محترم کاندیدان ولسمشر سره کینی لکه مخکې چې حق مال صاحب یادونه کړ په داسې میکانیزم باندې کار او چې ستونزې ته د حل لار پیدا شي نه ستونزې نورم ستونزې نسی
اول خو مخکې د سترې محکمې پاک له دورف پاک له تاسو ویلې د غورف حقوق دانان ټول وایي قانون په هان وایي غورف خلق را منسته کې حکومتونه نه رامنځته کوي یعنی د خلکو په مابین کې کله چې یوه مسله په متواتر شکل او معقول شکل قابل قبول شکل باندې دوی یو عمل ته یو صحیح عمل ته په اصطلاح سره تکرار ورکوي بیا هغه ته غرف ویل کیږي مثلا یو نفر نشي کولی په حکومت کې ستا یو کار کوي بیا بل نفر په حکومت کې راځي هغه هم دا غرف هغه کوي یوه خبره دوهمه خبره د حامد کرزي په ارتباط زه معلومات لرم کله چې کمیسیون د انتخابات په هغه وخت کې ملل متحد پیسې ورنه کړې نو کمیسیون انتخابات راغی رئیس جمهور ته وویلې چې قصه داسې ده ته څنګه کوې ده وویلې چې زه آماده یم چې سبا د انتخابات تر سره سي په دې حساب باندې دا مسله لړ د قانون اساسي نظارت کمیسیون ته سپغه وخت کې قاضي صاحب ګلرحمن مشري و دوی کې ناست نوماندانو سره پغه وخت کې لاس دولس نوماندانو دوی کې ناست ملل متحد سره یو جای سره مشکل تخنیکی دغه شی ده تاسو څه وایي ټول نوماندانو ویلي چې هیڅ فرق نه کوي یو میاشت پس یا دو میاشت پس دا انتخابات توسی ترغه پوری سی ده کمیسیون مشکل حل سی وز اقا حالت نده حالت اقا حالت نده رئیس جمهور خپل خپلم نوشته کهی نه ده اداری مول طرف یو مکتوب لیگی سی ده سی قصه ده تاسیس های اقا قاضیان سی ده وقت ده دوی وقت هم دوی باطل و او هم وقتی پوره ده دوی کاغذ رو ترنشته کهی که ویزی ده عرف ده تاسی ده امور کهی ده یه اوه مسئله دو همه مسئله تاسی ویلی ریاست جمهوری رو ماندان و تره دستی نو از پا ملکی دستی و بدلون راسی چه طول چه هم چالش یا ننگوانی سر مخامخ سی حکومت به اماغ حکومت امنیتی قوای خپل کار نکهی مامورین به خپل کار کهی دو دری کسان چه اغا دوی دا انتخابات او کمیسون اداره که مهم ده چه دو حکومت براس که راسی ترغه پوری چه رماندان مطمئن سی چه دوی دو لوبی طرف نیدی او دوی فقط اغا کسان دی چه غواره دا انتخابات پر میاش که دو یا دری و میاش ده که سر تو برسی او واق اغا منتخب رئی جمهور تا وطاکه پا دی صاحب مون فکر نکو چه کم امنیتی ستونزه یا کم سیاسی مسئله رامنیسته سی حتی دا زمینه دا سولی دا پارا دیر کمکی پا دی چه دا طالبان اسلامی تحریک و سوایی سمون دی حکومت سره نگکی گو دا باید مستفی شی پس لغنه کوایی سود دی او افغان پایست ورسرکینو نو زمینه دا طالبان دا پارا محیا کی که چه دوی هم سولی دا غاره کی دی او خبره او دو همه خبره داده چه دوی اتا کوایی سی چه پا انتخاباتو که بیا برخوا خلی
اقمل صاحب دی انتخابات خپل واک کمیسون وای وی مک چمتوالی نوالی دم چه رازی اولان دی انتخاباتی کمیسون که دا کمیشنران تر منز هم زین سرگندوان و شایدان و مگو تاسه چه دوی پا ادعای وکره چه ار انتخابات پا کمیسون پا کارونو که مداخله کی تاسه دی حزب اسلامی دا چه تاسه یو کاندید هم لره دی مطبعاتی تیم دی غری پا توگه بانده دا غا اندخنی پر زای بولی واقعا دا سی اندخنی موجودی دی؟
په دغه اوسنیو شرایطو کې د شفاف او عادلانه انتخاباتو ترسره کېدل امکان نه لري ځکه امنیتي وضعیت د دې تقاضا نه کوي چې موږ د وکول شو په افغانستان کې رانی ټاکنې ولرو په څنګ کې د حکومت او کمیسون چمتووالی په هغه کچه نه دی چې د دې تضمین وکړي چې په افغانستان کې د رانی او عادلانه ټاکنې ترسره شي په دریم قدم کې په دغه پروسه کې د مداخلې موضوع ده هم بهرانیان د ټاکنو په پروسه کې مداخله کوي او هم په خپل حکومت دا زمونږ لپاره ډیره د تشویش خبره ده او موږ بار بار د خپل اندېښنې له کمیسیون سره شریکې کړې دي ولی متاسفانه چې کمیسیون د حکومت تر اغېز لاندې دی او هغه څه چې په کار و خپله بې طرفي نه ده ساتلې
استاد محترم په دې اړه تاسو اندېښنې څه دي
زه حوال وایم چې دا کومې خبرې چې د ټاکنو کمیسیون کوي چې موږ آماده یو چې دا کار ترسره کړو دا زنمنم او پدې کې و دا توانایی نسته چې په افغانستان کې دوی ټاکنې ترسره کړي په دې چې اویا سلنه خاوره هم دا اوس د اسلامي تحریک تر کنټرول لاندې یا تر تهدید لاندې ده علاوه پر دې دوی خپل قوتونه په متواتر شکل جمع کوي له مختلفو ولسوالیو نه تاسو به خبر یاست نو امنیتي حالت ښه نه ده مشکل ده دوهمه خبره دا چې آیا دوی کوئ سي یا نسي کوئ زه دغه سړی نه پیژنم د مولانا عبدالله مګر زه د ده جرأت ستایم چې کومې خبرې څه شته دي خلکو سره یې شریک کړه خپل مسؤلیت یې رفع کړه ما د ته رایه نه د ما آواز هم دی کیدای شي ولې ما د ته رایه نه ده ورکړی منتاج چې دی راغلی اوس زه د ده دا جرأت ستایم آفرین چې کومه خبره څه شته دی دوی ټول باید وایي نو په دوی کې نور خلک چې دي هم ښه خلک دي یا به محافظه کاری کوي یا به دوی فکر کوي چې اوضاع ګډه وډه نیسي نو په دې خاطر مګر واقعیت دا ده چې دوی انتخابات سره کوی نه
استاد محترم ته بل ټکی ده دا کمیشنران چې راغلي دي سیاسي ګوندونو مدني ټولنو معرفي کړي دي کمیشنر دومره کمیسون یا خپل کړنو ته وفادار نه لکه خپل تنظیم یا ګوند یا ټولنه ته وفا وفادار دلته ستونزه د دې طرف هم ده کله چې د کوم جمهور ریاست د کوم کاندید لخوا د دکتې سوی دا کار کړی لپاره چې انتخابات ستونزه ته ورسی
کله اگر خبر وکم چې د کوم ګوند پورې تعلق لري او د خپل ګوند یا د خپل جمهور ریاست کوم کاندید چې د طرفدار ده حال ته زه هم دوی رای ګټلې دي د څو کسانو نه هلته راغلي دي د دې طرفدار به کېدی سی یو نفر وو مګر د اته نه رای ګټلې دي مانا دا چې مختلف خلک ورته رای ورکړي ما ورته رای نه ورکړم منتج دی ووري راغلو په دې هغه باندې دا د کمیسیون د کړنو په اساس زه درته وایم دغه ضعفونه چې په مابین کې موجود دي زه درته وایم څه دوی نشي کولی او راغلو د ارګ د مداخلې په ارتباط ښه اوس که زه مشخص وایم زه بد کار یږم زه خو د ما په دفتر کې داسې ده کوم کار چې زه کوم هغه د دروازې پیرهدار مکلف دی چې هغه کار وکړي تر هغه پورې چې د مشرانو و اغنی په اصطلاح سره امر نی د لاندې خلک هیڅ کار نشي کوي نو زه فکر کوم چې په هر کې یو پروسه یو سیستم روانه ده چې دوی غواړي چې دا کار تر کنټرول لاندې ونیسي او دوی دا انتخابات وګټي یو بله مسله دوی ویلې د بهرنیانو مداخلې په ارتباط بدبختانه اوس افغانستان داسې یو حالت کې ده چې د مونږ نظامي قوتونه د مونږ ملکی فعالیتونه او دمونگ اکثر برخی ده بهرنیان و پواسطه باندی پیسلا سر فنکیگی او دوی دمونگ ده مشکلاتو یا دمونگ ده جوند تقریبا یو برخه گرزیدله پا دست یو حالت که چه دوی وزراغلی ده پا کمیسون که دیست فکر کنم چه دوی منحیز ده یو سهامدار ده زن حق بولی چه دوی باید پا کمیسون که موسی دو باید وزارت دفاع که موسی ده
قانون لمخی ده انتخابات ده قانون لمخی یوازی ده دو کمیشتران سی ده نظارت حق لطی ده رای ورکول و حق نداری درون آبیدون که ده افغانستان ده انتخابات و کمیسون پا علوان ده پروگرام تمو ده جمهور ریاست ویندویان هم را غوختی و خلابه ده مرغ دوی حاضر نسول چه خپل پا بحث که رسر گردون وکری تیر ورځ د جمهور ریاست ویندویان نیولی دوی چې د کوم د کاندیدانو د شورا چې کومې سرګندونې د دوی کمپاینونه بللی وو حقمل صاحب محترم کچېری انتخاباتو کې د ستونزې همداسې مخکې ولاړې چې د کمیشنرانو ترمنځ باندې څه یو امکان لري جمهور ریاست انتخابات ترسره کیږي که نه ترسره کیږي
زه فکر کوم چې انتخابات کېدای شي یو بنبست یا بحران سره مخامخ شي اول خو زه ډېر مطمئن نه یم چې هغه انتخابات چې موږ یې غواړو په هغه ډول انتخابات ترسره شي خو که ترسره هم شي زه فکر نه کوم چې پایلې د افغانستان ملت ته د منلو وړ وي ځکه موږ په خپلو سترګو وینو همدا اوس په خپله کمیسون اعتراف کوي تاسو به د مولانا عبدالله خبرې اورېدلې وي چې هغه وایي چې موږ ته ارګ د خوانه هدایت کیږي او ارګ د موږ د کمیسون په چارو کې مداخله کوي دا په څه معنی ده دا په دې معنی ده چې دوی اصلا ارګ او حکومت نه غواړي چې ټاکلې دا سه تر سره شي چې د افغانستان خلک د تقاضا لري نو زه فکر کوم اول خو موږ مصمم یو چې پټاکونو کې د درغلي مخاوني سو د تقلب مخاوني سو د بهرنیانو د مداخله مخاوني سو د حکومت د مداخله مخاوني سو قوي نظارت کو دا د سیاسي ګوندونو او د احزاب مسولیت دی چې دغه پروسه په داسې ډول رهبری کوي چې وکول شي د افغانستان بحران ته د پایټکې کې د انتخابات هیڅ بدیل نه لري انتخابات د افغانستان د بحران د جنگ د
دراوتلون
د جنگ د مهارول یوازینی لار ده موږ مصمم یو چې انتخابات کې ګډون وکړو د انتخاب داس انتخابات تر سره شي چې هغه د افغانستان د ملت د اراده ممثل وي ولی دغه وسنۍ فعلی وضعیت چې موږ وینو دا طبعا انتخابات بحران ته بیایي او که حکومت او بهرنیان په دغه پروسه کې خپل مداخلو ته ادامه ورکړي بیا به داسې یو بحران سره مخامخ شو چې بیا مو مسؤلیت د همدوی پر غاړه
استاد محترم تاسو وړاندیزونه درلودل جمهور ریاست اوس هم وړاندیز لري انتخابات خپلواک کمیسیون ته هم وړاندیز لري کچېری د وړاندیز ونه منل سي په همدې منوال باندې هر څه د سمخ کې ولاړ پایلې به تاسو ته منلو وړ وي
موږ خو فیصله کړې کچېری د رڼو او عادلانه او د قبول وړ انتخاباتو ته زمینه مساعده نسی موږ د انتخابات تحریمو او کدی سی شورا د شورا اخری خبر هم دغه ده منتها اوس مون کوشش کو ترغه وخته پوری کار وسی سی زمینه مساعد سی 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 انتخابات لخیر سره پلار واشول سی کچری دا ونس او مونږ مطمئن سو سی بحران ته ولی د بحران برخه ځان وګرځو مون په اسانی سره وای سی مون انتخابات نه کو ته پیګه دا قدرت به دتای لکه سی وسته تا کوی سی خپل کار ته ادامه ورکې مون تا مون انتخاباته کې برخه نه اخلو
خپل سب د اسلامي دریزم هم داده
وګورې مونږ وای کټا کنه شفاف عادلانه او د افغانستان د ملت د ارادې په نتیجه کې رامنځته نشي دا تابند جنگ د دوام باعث کېږي د بحران د دوام باعث کېږي او وختونه مو دا ده چې له مسولینو څخه البته چې راځي دغه د افغانستان ملي پروسه د افغانستان د خلکو امانت دی دغه په داسې ډول دغه پروسه مخته بوزو چې وکولای شو د افغانستان بحران ته د پایټکی کېږدو او همدارنګه د جنگ مخه ونیسو او په نتیجه کې داسې یو جمهور رئیس رامنځته شي چې هغه د افغانستان د ملت د ارادې په نتیجه کې رایه اخیستې وي او حق ورکو چې 15 کاله حکومت وکړي او حکومت یو اړخیز اقدامات کوي او د سیاسي ګوندونو او د نمایندانو غوښتنې په نظر کې نه نیسي تبن د دې پایله به هیڅ حتی د منلو وړ نه وي.
استاد محترم د وروستۍ پښتنې په توګه باندې کده بحث را جمع کو ارګ د کمیسیون چارواکو ته تاسو وړاندې څه د کمشنرانو ته چې دوی باید څه وکړي آیا د ارګ هم دغه فشار ته تسلیم سي که خپل مستقلانه کوم چې قانون له مخې د عمل وکړي
د مونږ پیشنهاد د ما شخصا او د مندارو پیشنهاد دوی ته داده چې دوی له جرأت ته کار واخلي دوی په تاریخ کې خپل نوم ثبت کړي دوی باید دی حالت ځان ونه رسی لکه تیر کمیشنران څوس سرنوالی ته معرفي سوي دي او روزانه ورنه تحقیقات جریان لري الداسې کار بل چا خراب کړي او دوی بشارګان الته تحقیقات ناست دي نو په دې حساب باندې موږ پیشنهاد دوی ته داده چې له جرأت نه کار واخلي خپل اتحاد وساتي هم بستګي وساتي کوشش وکړي چې دغه انتخابات په صحیح طریقه باندې سرته ورسیږي او چاته د مداخله اجازه ورنه کی او چاته دا ځان هغه دوی باید تشویش ونی کی سدی به برطرف کی دوی برطرفی کنه په دې چې د نوماندار په واسطه د رای په اساس دوی حالت تللی دي هیڅ څوک نشي کولای چې دوی برطرف کی که برطرف هم کی چون حکومت غیر قانوني ده په دې حساب نشي کوي هیڅ تشویش ونی کی
د حکمل صاحب د حزب اسلامي وړاندې څه کمیسیون ته
ګوره افغان صاحب موږ مشخص کمیسیون ته څو وړاندې زینو لرو په خوام درلو دل وسی بیا لرو تاکید مر باندې کو چې دغه وختنی ومني اول د انتخاباتو په سیستم کې بدلون دی دا باید حتمی راشي کچیرته په د اوسنی سیستم په ایسین ټی وی انتخابات تر سره کیږي د دې نتیجه مونږ ته د منلو وړ نه دی یو دویم د سیاسي ګوندونو او د مدني ټولنو نظارت دی دوی ته باید دغه موقع او چانس ورکړ شي چې په دغه پروسه لپاین لتر پای قوي نظارت وکړي د بایومټریک موضوع د هغه بایومټریک چې د پارلماني انتخاباتو په وخت عملی شو هغه مونږ ته منلو وړ نه دی بایومټریک باید په عصري وسایلو وي آمادګي ورته کمیسیون ولري په آنلاین ډول وي شفاف وي او همدارنګه داسې بایومټریک وي چې هغه وسایل چې دوی استعمالوي هغه به استعمال نشي باید نوې خریداري کې هغه مدرن وسایل چې پیشرفته وسایل وي او بل د افغانانو ګډون دی په انتخاباتو کې ټول افغانانو ته هغه که داخلي بې ځایه شوي دي که هغه مهاجرین دي او هغه که په ملک دننه دي یا بهر دی ټولو ته باید دا موقع ورکړ شي زمینه ورته مساعده شي چې دوی په انتخاباتو کې برخه واخلي او خپل ځایم وټاکي
د افغانستان د جمهور ریاست کاندید او د جمهور ریاست د کاندیدانو د شورا لغړی شهاب حکیمی او د حزب اسلامي د مطبوعاتي ټیم لغړی فضل غنی حقمل څخه مننه چې په بحث کې مرا سره ګډون وکړ درنو اوریدونکو تر بیا خې چاره
زما رایا زما حق
نیوند ولسوالی مواد په هند سره خلاصي وی
مونږ میرمنې بیا هغه میرمنې
او من هیڅ رئیس د دانشا چې دغه اجر دي دغه کمیسون
خباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعه په ورځو له ازادي رادیو
زړه مې نره نره خوږیږي نره نره خوږیږي زړه مې نره نره خوږیږي زړه مې نره 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 خوږیږي تمین ودی پیلېږي تمین ودی پیلېږي تمین ودی پیلېږي تمین ولی پیلېږي
ಬದಿ ಬೀದಿಗೆ ತಮಯನ್ನು ಬದಿ ಬೀದಿಗೆ ತಮಯನ್ನು